ګرانو دوستانو ستړي مو شي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند میر احمد صافی په تخنیکی همکاري هرکلی کوم په دې خبرونه کې اوري چې د زابل چارواکي وي د قلات په مرکز کې پر روختون په موټری بمی انتحاري حمله کې شل کسان وژل شوي او تر 90 زیات ټپیان دي. طالبانو چې د دې حمله مسؤلیت منلی د زیات شمېر امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. په افغانستان کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو حملو شدت پیدا کړی دی. په دې اړه چې ملکیان پکې له منځه ځي او مرګ ژوبله وراوړي د بشري حقونو ډلو اندېښنه څرګنده کړې. سعودي عربستان د هغه وسلو او بی پیلوټ الوتکو ټوټې وښودې چې د دغه هیواد د تیلو د تاسیساتو په حملو کارول شوي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل نه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. د زابل په مرکز کلات کې نن یوې موټر بم چاودنې په یو روغتون کې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل. ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خبرې کړې. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي پر ایران د امریکا یا سعودي عربستان د هر راز برید نتیجه به یوه بشپړه جګړه وي. بشپړ خبرونه. د زابل د مرکز کلات د روختون مخې ته نن یوې موټر بم چاودنې له سلو زیات کسان مړه او ټپیان کړل. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې 13 کسان وژل شوي او 90 نور ټپیان دي. چاودنه سهار مهال په کلات کې د ملي امنیت د ادارې قراول ته نږدې د روختون مخې ته وشوه. د ازادۍ راډیو سیمهیز خبریال وایي چاودنې د روختون ودانۍ ویجاړه کړې او ډیری وژل شوي او ټپیان د روختون ناروغان، ډاکټران او صحي کارکوونکي دي. عیني شاهدان وایي چاودنه درنه وه او تر لرې ساحو پورې زیانونه اړولي دي. یو عیني شاهد خانولي ازادۍ راډیو ته وویل
زه د زابل ولایت خاکي افغان د ولسوالۍ د شپږو بجو په شاوخوا کې ول سیم طرف بوسو اضافه ده په ځان نیم پیدل داسې دیوالو دا دیوالۍ ووالم بیا له ومه ښه ساعت کې بعد هغه د کوچنیانو بغارې موارد بلا خلک پراته ول څوک روغ نه دی فاته لنډې ده.
د دې حمله مسؤلیت طالبانو منلی. ولسمشر اشرف غنی دا حمله غندلې او په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو د دې حمله په وسیله یو ځل بیا ثابت کړه چې د دوی جګړه د افغانستان د خلکو پر ضد ده او یوازې ملکی تاسیسات ویجاړوي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په خوږیانیو ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر مرکزونو د بی پیلوټه الوتکې د تېرې شپې د برید له سیمې څخه اووه مړي او څلور ټپیان ترلاسه شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي او یوازې د داعش ډلې وسلوال په نښه شوي دي.
تېر شپه د خوږیانو د وزیرو تنګي سیمې په مربوطاتو کې د پیلوټ الوتکې هوایي برید کړی دی. له سیمې چې کوم لومړني معلومات موږ ته راکول شوي دي نهه جسدونه او څلور ټپیان رالېږدول شوي دي.
ښاغلی خوګیانی وویل د ملکی تلفاتو د اندېښنو له کبله د نهو وژل شویو او څلورو ټپیانو هویت په دقیق ډول څېړل کیږي. له دې مخکې ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر مرکز د برید پر ځای یوه څیرمه کرونده په نښه شوې وه. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه کړې. ارګ نن په یو خبر پاڼه کې وویل په دې ټلیفوني تماس کې چې د عمران خان لخوا نیول شوی و د سولې او انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې ولسمشر غنی په تیرو انتخاباتو کې د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې له ښاغلي عمران خان څخه وغوښتل چې پر روانو انتخاباتو کې د تشدد د پیښو د کمولو په برخه کې مرسته او همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی. لازادای رادیو خبرونه اوري. تهران د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ورستیو څرګندونو په اړه په خبرګون کې ویلي دي چې پر ایران د امریکا یا سعودي عربستان د هر راز پوځي برید نتیجه به یو بشپړه جګړه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د سپتمبر په 19 سی ان ان ټلویزیون ته وویل زنن یو ډیر جدي وینا کوم او هغه دا چې موږ په جګړه کې ښکیلېدل نه غواړو، خو د سترګو پراب کې به هم پر خپل قلمرو برید ته اجازه ورنکړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل چې ایران ته د ځواب ویلو لپاره د جګړې په ګډون هر انتخاب ممکن دی. ډېر انتخابونه شته، یو خو وروستی انتخاب دی، مګر تر هغه کم انتخابونه هم شته. ګورو به اوس مهال موږ په یوه ډېر ځواکمن موقف کې یو. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو چې متحدو ایالاتو یې پړه پر ایران اچولې حملو ته د اشارې په ترڅ کې وویل واشنګټن د خپل ځان د دفاع لپاره د ریاض د حق ملاتړ کوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د هغو دوو پریکړه لیکونو د مسودې څخه یوې ته رایې ورکړي چې د سوریې په شمال کې د شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. د یو پریکړه لیک مسوده د کویت، جرمني او بلجیم او د بل یوه د روسیې او چین لخوا ترتیب شوې ده. د کویت او اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک په مسوده کې له امنیت شورا غوښتل شوي چې له ټولو خواوو څخه د سوریې په ادلب کې د جګړې د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړي. او د بل په پریکړه لیک په مسوده کې مسکو غواړي دا متن ورزیات کړي چې پوربند کې باید د هغو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات مستثنا شي چې د امنیت شورا په لیست کې شامل دي. او وروستی خبر د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو له خپل اصلي سیال بنی ګانز څخه غوښتي دي چې له ده سره په ګډه د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. دا پریکړه د هغو انتخاباتو له دوهم پړاو وروسته کېږي چې قاطع ګټونکی یې نه درلود. نتنیاهو نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل د غوره ګڼله چې له ښي اړخ یې اطلاف سره ګډ حکومت جوړ کړي، خو نتایج وښوده چې دا کار ممکن نه دی. هغه پر ګانز غږ وکړ چې نن د ملي وحدت یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلی په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د زابل چارواکي وایي د دې ولایت پر روغتون په موټری بمی انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر شلو تر استلی او تر نوي زیات ټپیان شوي دي. دا دې حملو مسولیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی دی او ادعا یې کړې ده چې امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبل اړولی. په اړه به یې رپورټ ولرو. په وروستیو څو ورځو کې په کابل، پروان، ننګرهار او زابل کې پرله پسې چاودنې او بریدونه دا ګڼو ملکی تلفاتو سبب شوی چې دا بشری حقوقو د ادارو او مدني ټولنو اندېښنې راپورته کړې دي. دا چې په افغانستان کې لا تیرې ویونه رئیس د وسلوالو طالبانو حملو ولې شدت اخیسته په دې اړه به یو تفصیلی رپورت ولرو. دا په موږ چې سعودي عربستان د هغو وسلو بی پیلوټ الوتکو ټوټې وخودي چې د دې هیواد د تیلو د تاسیساتو په حملو کې کارول شوی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند پاړه یو پریکړه لیک نن تایید کړي. دا موضوع هم څېړو. کور کلی ولس پروګرام او همدارنګه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې د ماشومانو ځانګړي خبرونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. د زابل چارواکي وایي چې د دې ولایت پر روغتون په موټری بمی انتحاري حمله کې شل کسان وژل شوي او تر نوي وسيات ټپيان دي. طالبانو چې د دې برید مسولیت یې پر غاړه اخیستی دی ادعا کړې چې امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبل اړولی. خو دا چې چاودنه روغتون سره شوي او د روغتون زیاته برخه یې ویجاړه کړې ده، چارواکو په وینا په تلفاتو کې ګڼ ملکی خلک شامل دي چې ناروغان، د ناروغانو پایوازان او د روغتون کارکونکي پکې دي. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د کندهار په میرویس حفظبی روغتون کې ګڼ کسان د ټپیانو او مړو په انتقالولو بوخت دي. دغه کسان نن سهار د زابل په مرکز کلات کې په یو موټر بم انتحاري حمله کې مړه او ټپیان شول. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال د وژل سو شمیر شل او د ټپیان شمیره شاوخوا نوي کسان یادوي چې په وینا یې وژل سوي او ټپیان ټول ملکیان دي. د سیال په وینا یې وزن وژونکي چې په مازدا موټر کې وو د روغتون پر ودانۍ حمله کړې.
نن د کلات په ملکی روغتون باندې د موټر بم په چاودنه کې ټول تلفات ملکیانو ته اوښتي دي او ملکی روغتون په مکمل ډول د منځه تللی دی. په دې کې نوي شاوخوا ملکیان ټپیان دي او شل نفره په شهادت رسیدلي چې هغه هم ملکیان دي. په شهیدانو کې هم ښځې او ماشومان شامل دي او همدارنګه په ټپیانو کې هم ښځې او ماشومان شامل دي. ځینې دلته مریضان وو په دې روغتون کې پیوازان ډاکتران او همدارنګه نور خدماتي پرسونل دي چې په شپخانه کې وو دا پکې زیاتره دي او ځینې ملکیان نور په نږدې سیمه کې او همدارنګه نږدې کورونو کې چې وو دوی ته زیان رسیدلی دی.
د زابل ولایتي روغتون چې د دغه ولایت په سطحه یوازنی لوی روغتون دی تر ډیره د مرکز کلات او شاوخوا ولسوالیو ناروغان ورته راوړل کیږي. د پیښې ټپیان په مرکز کلات کې شخصي روغتونونو او د غراز د کندهار میرویس حبزبی روغتون تر انتقال سوي. یو شمېر عیني شهیدان چې خپل ټپیان یې د کندهار میرویس روغتون تر راوړي د پیښې کیسه داسې کوي.
مانو مکن شه پیښه خو سار منځونه وسرو د شپږ بجې شاوخوا ولې مزه د ترانه مزه خپل مریض ته ناست دوی د کیسې کی ووتې بس انفجار شو اته درک سالونانو ټول سره ونړېدو ټپیانو مړو شهیدان ډېر وسو دا اوس په سوهاو مشرالو څلوېښت امبولانس اوسې بېرته زنګ ووهو څلوېښت نور ته روان دي. دا ټول یې ټپیان دي او شهیدان خو ایسته پرېږده چې هلته پراته دي شپخانو کې درې شپخانې شخصي کمل کې ولې ټولې په ډکې دي.
زما نوم عبدالصمد زه خپله په هسپتال کې وم د نن مریض مې داخل کړی وي بس نو زه ورغلم لمونځ مې مسجد کې وکړ دله ورغلم له د سر مې دا مشوره وکړه چې چای درته راوړم یا یو خوراکي شی دلته چای راوړه. زه له دره روان شوم ما به ترمز راواخیستی چای ته روانوم د پیښې په دغه هسپتال کې پلاور کې پراوس بلایه دا درک نه در ته سوی چې تا له کومې خوا اوس او څه طریقه اوس
د دغه حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او د زیات شمېر امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. طالبان وایي چې د حملې هدف د ملي امنیت قرارګاوه. زابل که څه هم د مرکز کلات او یو شمیر ولسوالیو د مرکزونو پرته چې د دولت تر واک لاندې دي په نورو ډیرو سیمو کې وسوال طالبان حاکمیت لري خو ویلی سو چې دا په تیرو څو کلونو کې په مرکز کلات کې لومړنۍ لویه حمله ده چې رامنځته کیږي او په زیات شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اړوي.
و موردل چې د زابل چارواکي په دې ولایت کې پر روغتون په موټری انتحاري حمله کې شل کسان وژل شوي او تر نوي وزیات ټپیان دي. په مړو او ټپیانو کې زیاتره د روغتون ناروغان د هغوی پیوازان او د روغتون کارکوونکي شامل دي. طالبانو چې د دې حملې مسؤلیت منلی ادعا یې کړې ده چې امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په افغانستان کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو حملو شدت پیدا کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په یوه اونۍ کې له دوو سوو زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي وسلوالو طالبانو له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې ماتې خوړلې ځکه یې د ملکیانو په وژلو لاس پورې کړی خو طالبانو بیا رد کړي چې ګوندې په خپلو حملو کې ملکیان هدف ګرځولي. فیروزه عزیزي له کابله له نور تفصیل سره.
په دې وروستیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د وسلوالو طالبانو د داسې خونړیو حملو شاهدان وو چې له امله یې جرای ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تېره یوه اونۍ کې په بیلابیلو حملو کې اته اویا ملکي وګړي وژل شوي او یو سلو اووه اویا کسان ټپیان شوي چې دا د حملو شدت ښیي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دغه هفته کې اته اویا کسان مردي او یو سلو اووه اویا تنه زخمیان دي له بده مرګ. متاسفانه د حملو شدت هم ډېر شوی دی او د ملکي تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده له بده مرغه له دواړو خواوو نه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جنګ په خواوو باندې په تکراري ډول سره غږ کړی دی او بیا هم غږ کوي چې خپلو جنګي تکنیکونو کې په هغه تکنیکونو څخه لاس واخلي چې په هغې کې د ملکي تلفاتو د تصور او د مرګ ژوبلې امکانات.
ښاغلی مشکور وایي دا شمېرې لومړنۍ دي او ښایي د زابل د مرکز قلات ښار د نن ورځې د موټر بم حملې د تلفاتو له شمېر وروسته دا شمېرې نورې هم لوړې شي. د ښاغلي مشکور په خبره دا هغه شمېرې دي چې د پیښو مسؤلیت یې طالبانو منلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېره اونۍ کې په کابل، پروان، ننګرهار او نن د پنځشنبه په ورځ په زابل کې د طالبان لوري حمله تر سره شوې دي چې زیات شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د روانې سه‌شنبه په ورځ په پروان او کابل کې د انتحاري حملو له امله له 500 ډیر ملکیان ووژل شول او شاوخوا اویا تن نور پکې ټپیان شول. له دې پیښې یو ورځ وروسته د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د تذکرو د ویش په دفتر وسلوالو حمله وکړه چې د کورنیو چارو وزارت په وینا څلور تنه پکې ووژل شول او دولس نور ټپیان شول. که څه هم د جلال آباد د پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه و منلی، خو د کابل او پروان د انتحاري حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. دغه شان د پنځشنبه په ورځ د زابل په مرکز قلات ښار کې طالبانو د موټر بم حملې له امله لسګونه ملکیان ووژل. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ځکه یې پر ولسي وګړو حملې پیل کړې دي. د ولسمشر بیان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
در میدان شکست خوردن در
یه پیخی دا خی د جګړې په ډګر کې ماته منلې او هغه څه چې دی وی پروسی په نوم اهداف ګرځولي وو او تر اوسه یې نکړل، نو لبه د مرغه د ملکیانو پر وژلو یې لاس پورې کړی.
البته تعقیب اهداف نرم استن که متاسفانه مردم مو است.
خود طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره خبرو کې دا رات کړ چې ګینې دا ډله په خپل حملو کې ولسی وګړي په نخه کوي. خغلې مجاهد وایي تر ډیره د بریدونو هدف نظامیان دي، خو ملکیانو ته پکې مرګ ژوبل اوړي. په روانه جګړه کې ولسی وګړي یوازې د طالبانو په حملو کې نه دي وژل شوي، بلکې د بهرنیو او افغان ځواکونو عملیات او هوایي حملې هغه څه دي چې له امله یې ملکیانو ته مرګ ژوبل اوړي. د افغانستان د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډله وایي په تیرو 15 ورځو کې په فاریاب ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په عملیاتو کې له لاسو زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي. د چارو یو شمېر پوهان باور لري چې طالبان د انتخاباتو په درشل کې د حملو په زیاتېدو غواړي ترڅو خلک په دغو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی اوس به هم لاړ شو هلمند ته. په هلمند کې سکالی د ولسپشي د راتلونکو انتخاباتو لپاره په داسې حال کې چمتووالی روان دی چې د هلمند ځوانان وایي د انتخاباتو د عامه پوهاوي لپاره 13 کسان ټاکل شوي دي او دا کفایت نه کوي. ویل کېږي چې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د ښځو د ناسم پوهاوي په خاطر اکثره رایې د هغو په خوښه نومان ته نه دي ورکړل شوي. په اړه یې الیاس تایی له هلمند نه رپورټ راکوي.
کله یوې خوا د ولسمشري ټاکنو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، د بلې خوا د هلمند ځوانان د دې ځل ټاکنو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام کمزوري بولي او په دې برخه کې د یوازې 13 کسانو ګمارنه کافي نه بولي. د هلمند د ځوانانو امیر غلام غوث توري وایي په عادي ډول دوی ته هره ورځ سلګونه ځوانان مراجعه کوي او د ټاکنو په اړه د معلوماتو غوښتنه کوي. د ځوانانو امیر شاغلی داوري او مدني فعال عبدالحق ځواکمن ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو کمیسیون دي د عامه پوهاوي ډلې ډېرې کړي او د رسنیو تر څنګ دي په عامو غونډو کې د تمثیل د لارې د خلکو د پوهاوي زمینه برابره کړي.
یو خو دوی غښتلي ځوانان دي مداخله کړي، دوی د مدني ټولنو سره او د ځوانانو مدیریت سره په همغږي دغه الکان استخدام کړي نه دي. که چیرې دوی زموږ سره دا موافقه کړې وای او موږ به غښتلي پیاوړي الکانو تور کړو بیا تقریبا امکانات و.
په هیڅ صورت دا ترس کسه کفایت نه کوي. په دې کې د یو لوی عامه ذهنیت جوړونه سوی وای. ولسوالۍ پورې دا ټاکنیز کمپاین تللی وای، کور پر کور باندې دا کمپاین سوی، اما متاسفانه دا کمپاین پر ډیر لنډمهاله مو او عامه پوهاوی خلکو ته نه دی ورکول سوی. بیا دا تلس کسیزه چې مس نسی کولی چې د عامه پوهاوی ور
ویل کېږي. په تیرو پارلماني ټاکنو کې د ناسم پوهاوي په خاطر د ګڼو ښځو او پاخو عمر د کسانو رایې د دوی په خوښه کاندید ته نه کول سوي، ځکه د انتخاباتو د کمیسیون کارکوونکو او د نوماندانو نظرونو په سوء استفاده ډول د خپلو خوښو کاندیدانو ته کارولی دي. په هلمند کې انتخاباتو کمیسیون مشر شبیر احمد حامد کتوم په ټاکنو کې د دوی د کارکوونکو مداخله نه مني، وایي د کمیسیون امکانات کم دي. رسنۍ، علما او مدني فعالین دي د عامه پوهاوي ګروپونه غښتلي کړي او پر ځاکرنه ډول دي د انتخاباتو په اړه پوهاوی.
دا ګیامه یوازې د انتخاباتو د کمیسیون کار نه دی. تاسو موږ سره همکاري وکړئ، موږ 13 کسه مبلغین لرو. تاسو موږ سره همکاري وکړئ، د غشل 15 ډیر شته ورسو یو بل ته لاسنیوی وکړئ. موږ د علما او مشرانو ټولو نم دا خواهش دي، د ځوانانو نم دا خواهش دي، د خویندو ورونو نم دا خواهش دي چې موږ سره د اګایمه پرابطه باندې همکاري وکړي ترڅو د هلمند افغانان ټول لس دی باندې پوه شي چې د انتخاباتو په ورځ دوی وکولی شي رایه ورکړي.
د ټاکنو د خپلواکو کمیسیون د تقسیم اوقات له مخې د ولسمشرۍ را روانې ټاکنې به د میزان یا تلې د میاشتې پر شپږمه نیټه کېږي. په هلمند کې د ټاکنو د کمیسیون چارواکي وایي د رایې پر شرایطو برابر کسان د لشکرګاه په شمول په اتو ولسوالیو کې په پنځه مرکزونو کې د انتخاباتو په ورځ خپلې رایې کارولی شي. مودل استي د ازادي راډیو هلمند.
اخوا په غزنی کې بیا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي په دغه ولایت کې په ټاکنو له سخت امنیتي ګواښونو سره مخ وي او په نمایي مرکزونو کې به انتخابات نه ترسره کیږي، خو دولت بیا د ټاکنو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه تفصیل لري.
په غزنی کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په دغه ولایت کې د 233 مرکزونو له جملې څخه به د امنیتي ګواښونو له امله په نیمایي مرکزونو کې انتخابات نه کیږي. دوی وایي د دې ترڅنګ په پاتو نورو کې به هم ټاکنې له سختو امنیتي ستونزو سره مخ وي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبصیر مومند وایي دولت د امنیت په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي ترڅو خلک په ټاکنو کې ونډه واخلي. د زیاتوي د ولایت په پنځو اجرستان، ناوه، ګیرو، رشیدان او جغتو ولسوالیو کې هیڅ رایې نه اچول کیږي. دا چې ټاکنو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، نو مومند وایي تر اوسه پورې د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنو هیڅ اساس مواد نه دي انتقال شوي.
تقریبا نیم مراکزو کې مونږ د غزنی ولایت انتخابات نه لرو. یوازنی تشویش او ویرم د دغه نام نه ده.
بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره ډاډ ورکوي چې د ټاکنو پر وخت د رایې ورکولو لپاره د مرکزونو د امنیت ته ټینګښت تدابیر نیولې دي. د غزنی والي واحد الله کریمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل موږ د ټاکنو د ښه ترسره کولو لپاره قوي امنیتي تدابیر په پام کې نیولي او پلان مو جوړ کړی دی.
موږ د ټاکنو د ښه ترسره کولو لپاره موږ قوي امنیتي تدابیر په پام کې نیولي دي، پلانونه یې جوړ شوي دي او انشاءالله خلکو ته به د یو ښه ډاډمنې فضا د رامنځته کېدو اطمینان ورکوو.
که د غزنی محلي اداره په دغه ولایت کې د ټینګو امنیتي تدابیرو خبره کوي، خو د دغه ځای مدني فعالان بیا په اوسنیو شرایطو کې د ټاکنو د امنیت ټینګول ناشونی کار ګڼي. انور اندړ وایي هیڅ امکان نه لري چې په پاتې اتو ورځو کې د دولت په دغه سیمو کې امنیت برقرار کړي.
د غزنی وضعیت هم موږ تاسو ته ټولو ته معلوم ده. دلته کم وخت پاتې ده چې هیڅ امکان نشته چې دوی دې هغه ساحې ونیسي او هلته دې شفاف او آزاد انتخابات وشي.
مدني فعال نسیم سوداګر بیا وایي د غزنی محلي اداره او د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې امنو سیمو ته مواد انتقال کړي. نو څنګه به وکولی سي چې نام نسیمې ونیسي، مواد ورته انتقال کړي او ټاکنې پکې ترسره کړي؟
د انتخابات کمیسیون وایي چې د وایز وخت نشتون له امله تر اوسه پر موږ امنو سیمو ته مواد نه دي انتقال کړي. نو څنګه به دوی وکولی شي چې د سیمې چې نسبي امن دي هلته مواد انتقال کړي بیا هلته ټاکنې ترسره شي؟
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ځینې ولسوالۍ سقوط، د ځینو یې لارې بندې، د ځینو یې مرکزونه غزنی مرکز ته را انتقال کړي او ځینې نورې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دي چې ټاکنې به یې له سختو مشکلاتو سره مخ وي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. بلخوا په ښوونځیو کې د ټاکنیزو توکو ځای پر ځای کول او له دې ښوونځیو څخه د رایه اچولو د مرکزونو په توګه استفاده کول هغه څه دي چې ښوونکي او زده کوونکي اندېښمن کړي. په دې موضوع به له خاطر پردیس څخه نور تفصیل واورو.
له ښوونځیو څخه د رایه اچونې د مرکزونو په توګه استفاده هغه ټکی دی چې کورنۍ ته جدي اندېښنې پیدا کړي. حیدر چې د پنځه اولادونو پلار دی په کابل کې ژوند کوي، هغه وایي په ښوونځیو کې د رایه اچونې د مرکزونو جوړېدل ښوونځي تر ډېره برید لاندې راوستلی شي. هغه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو له رانږدې کېدو سره د ماشومانو تک ښوونځیو ته خطرناکه دی. دی وایي کله چې په ښوونځیو کې ټاکنیز فعالیتونه کېږي، د ځانمرګو بریدونو د کېدو خطر هم ورسره زیاتېږي. ښوونکي هم له دې اړخه خپلې جدي اندېښنې لري او وایي د دې لپاره چې د دې پیښو مخه ونیول شي، حکومت باید ښوونځي تر ټاکنو پورې رخصت کړي. د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې ښوونکی صبغت الله وایي په سیاسي پروسو کې لکه انتخابات او امنیت کې د ښوونځیو څخه استفاده ټول روزنیز سیستم له بحران سره مخامخ کولی شي. دوی په ښوونځیو کې چې ټاکنې ترسره کېږي، کورنۍ حتی خپل واړه ماشومان هم ناستوي، نو په همدې اساس کورنۍ خپل ماشومان ښوونځیو ته ناستوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د ټاکنو په ورځ له ښوونځیو، مدرسو، جماعتونو او نورو روزنیزو مرکزونو څخه د رایه چونې مرکزونو په توګه استفاده کیږي. خو د ټاکنو ورځې لپاره ټاکنیز حساس مواد څو ورځې وړاندې دې مرکزونو ته استول کیږي. زده کوونکي هم په ښوونځیو کې د رایه چونې د مرکزونو جوړېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار د ښوونځیو د زده کوونکي حمید او ایمان که څه هم د ټاکنو په اړه په څه نه پوهېږي، خو د ښوونځیو څخه د رایه چونې د مرکزونو په توګه استفاده دوی لپاره د اندېښنې وړ ده.
نوم یې عباسین دی، د ولسوالۍ د بګرامان یم. باید مکتبو کې د انتخاباتو نشي.
هغه وایي زه اندېښنه لرم که چېرته برید وشي زما ټول ښوونکي او ټولګیوال به ووژل شي. زما هیله دا ده چې ټاکنې دې وشي خو امنیت دې ورته سم ټینګ شي. طالبانو په یو تازه اعلامیه کې له ټولو ښوونکو، د پوهنې وزارت له کارکوونکو، د مدرسې له ښوونکو او ښوونځیو له مدیرانو څخه غوښتنه کړې چې د ټاکنو د کارکوونکو په توګه کار ونه کړي او اجازه ورنه کړي چې ښوونځیو څخه د رایه اچونې د مرکزونو په توګه استفاده وشي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې د پوهنې ټول کارکوونکي باید د سیاسي فعالیتونو څخه ډډه وکړي تر څو هغوی ته زیان ونه رسیږي. د طالبانو دغې اعلامیې د پوهنې وزارت اندېښنې هم راپورته کړي. د دې وزارت وینده نوریه نهضت له طالبانو غواړي چې روزنیز مرکزونه د خپلو بریدونو لاندې رانولي.
پرته له شکه چې دغه اندېښنه زموږ سره شته او له خلکو سره مو دغې اندېښنې شریکې کړي، خو په دې حساسو شرایطو کې له وسله والو مخالفینو هم هیله کوو چې روزنیز پروګرامونه خپل هدف ونه ګرځوي، د دې لپاره چې د پوهنې وزارت یو غیر سیاسي بنسټ دی.
دغه وزارت وړاندې له دې هم ویلي وو چې د تیر کال په ټاکنو کې شاوخوا 40 میلیون افغانۍ زیان د پوهنې سکتور ته اوښتی وو. همداشان د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي هم مودي وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ښوونځیو څخه د رایه اچونې د مرکزونو په توګه استفاده وکړي. خو د افغانستان د ټاکنو قانون ټولې دولتي ادارې دې ته اړ کړي چې د ټاکنو ملي پروسې لپاره ټول دولتي بنسټونه چمتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې د رایه اچونې مرکزونو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي راډیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
سعودي عربستان د هغو وسلو بې پیلوټ الوتکو ټوټې وښودې چې د دې هیواد د تیلو د تاسیساتو په حملو کې کارول شوي دي. په همدې حال کې یو امریکایي تلویزیوني چینل وویل چې داسې عکسونه شته چې د ایران د سپای پاسداران ځواکونه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو حملې ته د تیاری په حال کې ښیي. عصمت ساروان او په دې اړه نور تفصیل.
یو ساعت وروسته له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایران پر سعودي عربستان د جنگي اقدام تور ولګاوه، یو امریکایي تلویزیوني چینل د خپلو سرچینو په قول وویل چې د سعودي عربستان په خاوره کې د ارامکو پر تیلي تاسیساتو حمله د ایران د مشر آیت الله علي خامنه ای په مستقیم امر شوې ده. په دې راپور کې همداراز ویل شوي چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو او سپای پاسداران د غچ اخیستونکو حملو پلان چمتو شوی دی. CBS تلویزیونی چینل د چهارشنبه پښپه په یو راپور کې وویل د ایران مشر علي خامنه‌ای د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د حمله پلان په دې شرط تایید کړی و چې په دې برید کې به د ایران لاس لرل نه ثابت شي. د تلویزیونی شبکې د خپل سرچینې یادونه نه ده کړې. د امریکا په دفاع وزارت یا پنټاګون کې د CBS خبریال په خپل راپور کې همداراز د سپوږمکۍ له لارې د اخیستل شویو عکسونو یادونه کړې چې په هغو کې د ایران د سپای پاسداران ځواکونه حملې ته د تیاری په حال کې ښکاري. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د یمن حوثي یاغیانو ادعا وکړه چې د سعودي عربستان په خاوره کې د بې پیلوټ الوتکو په وسیله د تیلو پر دوو سترو تاسیساتو بریدونه کړي دي. د سعودي عربستان په بقیق کې د نړۍ د تیلو تر ټولو ستر چانځای او په خریس کې د سعودي عربستان د تیلو دوهم ستر میدان په دغو حملو کې پنه شول. په دغو تاسیساتو کې د اور لګېدو له کبله د سعودي عربستان د تیلو تولید نږدې نیمایي ته راله شو. په تیرو څو ورځو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران د دغو حملو مسؤول بللی او ویلي دي چې حوثیان په دې حملو کې لاس نه لري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت او ولسمشر حسن روحانی د سعودي عربستان په حمله کې د ایران لاس درلودل پکله کردوی. سی بی اس تلویزیون تیر شپه په یو راپور کې وویل داسې عکسونه شته چې په حمله کې د ایران رول شي. د تلویزیون همدار از ویلی چې پر سعودي حمله د ایران له اهواز څخه شوي او بی پیلوټ الوتکې د سعودي خاورې ته د کویت له فضا څخه تیرې شوي دي. سعودي عربستان د ویشتل شوي کروز توغندي او ایرانی بی پیلوټ الوتکو ټوټې ښکاره کړې دي. د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویندوی ترکیه المالکی ښکاره کړې ټوټې پر خپل خاوره د ایران د یرغل نه انکارېدونکی ثبوت وباله. سعودي چارواکو پرون یو ویډیو هم خپره کړه چې په هغه کې یو بی پیلوټ الوتکه پر بقیق د حمله په حال کې شودل کیږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. احمد تکل په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د زابل والی وایي چې د دې ولایت د مرکز کلات د روغتون مخې ته په نننۍ موټر بم چاودنه کې 18 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر مرکزونو د بی پیلوټ الوتکې د تېرې شپې د برید له سیمې څخه 9 مړي او 4 ټپیان ترلاسه شوي دي. د ننګرهار د والی ویان ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې برید کې ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي او یوازې د داعش ډلې وسلول په نښه شوي دي. ولسمشر اشرف غني د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تیر ماښام پر ټلیفون خبرې وکړې او د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه یې وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې پر ایران د امریکا یا سعودي عربستان د هر راز پوځي برید نتیجه به یوه بشپړه جګړه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې ایران ته د ځواب ویلو لپاره د جګړې په ګډون هر انتخاب ممکن دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بنن د هغو دوو پریکړه لیکونو څخه یوې ته رایې ورکړې چې د سوریې په شمال کې د اوربند غوښتنه کوي. د یو پریکړه لیک مسوده کویت، جرمني او بلجیم او د بل یوه مسوده د روسیې او چین لخوا ترتیب شوې ده. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له خپل اصلي انتخاباتي سیال بینی ګانز څخه غوښتي دي چې له ده سره په ګډه د ملي وحدت حکومت جوړ کړي.
او سم خاطر پر دې سوس پورتي خبرونه دراوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی سبا یا جمعه په کابل کې د فوټبال غورلیک سیالیو پایلو به تر سره شي. د دې لوبو پایلو به کې شاهین اسمید د طوفان حریرود پر وړاندې مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي ټاکل شوی د دې سیالیو د لیدو لپاره شاوخوا 1000 کسان سټیډیوم ته راشي. د افغانستان غورلیک سیالیو له تیرو 8 کلونو راپدې خو د هیواد په کچه د زونونو ترمنځ ترسره کیږي. په غور ولایت کې د والیبال سیالي د محلي ټیمونو ترمنځ نن پیل شوی. امیر محمد د غور ولایت د ورزشي برخې امیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به درې اونۍ دوام وکړي. د هغه په خبره په دې سیالیو کې د والیبال نه ټیمونه ګډون لري. د غور ولایت د ورزشي برخې امیر وایي چې د ښوونځیو د والیبال سیالي تیر اونۍ پیل شوی وي او راتلونکې اونۍ به پای ومومي. او د فیفا په تازه درجه بندۍ کې د افغانستان د فوټبال ټیم 3 قدمه وړاندې تللی. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په خپل تازه درجه بندۍ کې ویلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم 3 قدمه وړاندې تللی او په 146 درجه کې راغلی. له دې وړاندې د افغانستان فوټبال ټیم په 149 درجه کې وو، خو اوس په تازه درجه بندۍ کې د 112 امتیاز په درلودو سره 3 قدمه وړاندې تللی، خو د آسیا په کچه په خپل 9 ځای کې پاتې.
دوستانو سپورتي خبرونه مو اوریدل. اوس مخکې لدی چې 19 پروګرامونو ته ورشو، وروسته خبری ریپورت راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د سوریې په شمال ویدیس کې د اوربند پاړه یو پریکړه لیک تایید کړي. د دوو پریکړه لیکونو مسوده وړاندې شوې. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا به نن د هغو دو پریکړه لیکونو د مساویدې یوې ته رایه ورکړې چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربان غوښتنه کوي. د یوه پریکړه لیک مساویده د کویت، جرمنی او بلجیم او د بل پریکړه لیک مساویده د روسیه او چین لخوا د شورا ته وړاندې شوې ده. د کویت او د اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک په مساویده کې له امنیت شورا څخه غوښتل شوي چې له ټولو خواوو وغواړي چې د سوریې په ادلب کې جګړې سمدستي پای ته ورسوي. ډیپلوماټانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د بل پریکړه لیک په مساویده کې مسکو غواړي چې په متن کې دا مسأله شامل شي چې په اوربان کې دي د هغو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات استثنا وګرځول شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل دي. د ډیپلوماټانو په وینا د امریکا متحده ایالاتونو او د دې شورا یو شمېر نورو غړو د مسکو له دې غوښتنې سره مخالفت څرګند کړی دی. په دې مساویده کې همداراس په سپتمبر کې د جګړې د درېدو غوښتنه شوې خو دقیقه نیټه یې نه ده یاد شوې چې مثلا له کوم وخته. د سوریه ادلب د یاخي وسلوالو وروستی قوي سنگر بلل کیږي. هغه موافقه چې پروانه میاش کې پرې سلا شوې پر ادلب ولایت او نږدې سیمو کې د سوریه د ولسمشر بشار اسد د پراخي پوځي حملې مخنیوي کوي. جرمنی، بلجیم او کویت چې د امنیت شورا غیر دایمي غړي دي او د درو کلونو لپاره د دې شورا غړي توپ لري د مسؤلیت ورسپارل شوی چې په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه د پریکړه لیک مساویده جوړ کړي. د ډیپلوماټانو په وینا دوی له روسي لوري سره ویني چې پر پریکړه لیک موافقه وکړي. دوی دا هڅه ورسته لدی وکړه چې پر روختونونو، روغتیایي مرکزونو او کارګرو باندې یو شمېر حمله وشوي. ډیپلوماټانو د دې لپاره چې دا خبرې په پټه کیږي د نوم د نشودلو په شرط وویل چې درې هیوادونه اصرار کوي چې د مساویدې په متن کې دا جمله زیاته شي چې تروریستي ضد عملیات دي د نړیوال بشري قانون سره په ټکر کې نه وي، خو روسیه ورسره موافقه نه ده او مخالفت کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر من دوستانو، د نوی زیږیدلی ماشوم لپاره نه یوازې د خواړه ضروري دي بلکې ځینې نورې چارې هم ډېرې مهمې دي چې دغه په واده کې ډېر زیات تاثیر درلودلی شي. نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې تخنیکی مشاور سید عبدالحکیم دانش دی. په پیل کې که په دې خبره ته وکړي چې موږ څومره ماشومان لرو چې هغوی سمه واده نه ده کړې.
بدبختانه په افغانستان کې د نورو ستونزو په څنګ کې ستونزه هم دا ده چې زموږ ماشومان 2-3 کلن زموږ ماشومان په معیاري توګه یا په ستاندرد شکل باندې واده نه ده کړې او د دې خطر سره مواجه دي.
علت څه ګڼې تاسو ولې دغه ماشومانو سمه واده نه کړې؟
علت خو مختلف علتونه لري چې د امیندواری څخه شروع کیږي، چې د تغذیه نه شروع کیږي، مراقبت نه شروع کیږي. ځانګړې صحیح مراقبتونه دي چې باید مثلا حداقل 3 ځله یو مور باید د حاملګي او یا امیندواری توپ په مرحله کې باید صحیح مرکز ته لاړ شي او همداسې پس له هغه نه د صحیح مرکز کې باید ولادت وشي، د صحیح کارکون کې د سارن لاندې. دغسې نور ډېر مهم مراقبتونه موجود دي چې موږ ورته مشخص لارښودنه لرو او صحیح کارکون کې دې باندې روزل شوی دي چې څنګه د مشورې او لارښود وکړي دوی ته او کوم مراقبتونه مشخص مراقبتونه باید په پام کې ونیول شي.
بله، تاسو ویل چې یو ولادت د چې مورګان خینه تغذی کیږي او بیا هم د چې ماشوم سم نه تغذی کیږي او دم